The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د شورو ورځ کال 2014 د جولای د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه
او زه رحمان بونیره
هر کله وایو. اول وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د بخنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د ننګ په نوم وژنو کې دی د بخنې لار ختم کړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف ویلی دی
جو قصاص اور دیت ایسے کیسز میں اپلائی ہوتا ہے اس کو کم سے کم حکومت ختم کر سکتی ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ جو ایک پرائیویٹ معاملہ سمجھا جاتا ہے تو اس میں کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے.
د ترکی صدر طیب اردوان په هیواد کې د ناکام بغاوت وروسته نن په لومړي ځل د ملي امنیتي شورا سره مهمه غونډه کوي.
او د بشري حقوقو ادارو په پاکستان غږ کړی دی چې د غیرت په نوم په وجنو کې دی د وارثانو لخوا بخل کېدلو قانون ختم کړي. خو اوس بل خبر ده توجه د امریکای د راتلونکي صدر لپاره ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په رسمي توګه د ګوند صدارتي امیدوار نومولې ده. دغه اعلان د ګوند یو مشر د کانګرس سپیکر پال راین پرون په کلیولند کې کړی.
Having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
قدر منور دن کو پدی یو ساته خبری خبرونه کی یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو. خو لمړی ورزو د خبرونو تفصیل ته.
د بشری حقوقو ادارو په پاکستان غږ کړی دی چې د غیرت په نوم په وجنو کې دی د وارثانو لخوا د بخل کېدلو قانون په سمدستي توګه ختم کړي. د بخنې نړیوال ادارې منیسټري انټرنیشنل ویلي دی چې د ناموس یا د غیرت په نوم د ښځو وجل یا پرې تشدد کولو څخه وروسته د قاتلانو د بخلو لړۍ بندیدل پکار دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر زهرا یوسف ډیوریډیو ته ویلي دي چې په هیواد کې د غیرت په نوم د وجلو وروستو اکثره قصاص یا دیت ورکول کیږي او اکثره بیا د قاتل د وجلو شوی قاتل د اکثره بیا د قاتل د وجل شوی خزي خپلوان وبخي.
د پاکستان یو وتلی وکیل اسما جانگیر په سپریم کورټ کې یو خواست کې غوښتنه کړې ده په قبایلی سیمه فاټا کې کیدونکې د اف ام ریډیو نشریاتو د فنګو تفصیل دی ولست وړاندې کړي. په دغه ریډیو غانو نیوکه کیږي په قبایلی علاقو کې حکومتي ایجنډا مخ په وړاندې بوزي.
بلې خواته په پاکستان کې پاکستانی مطبوعات وایي د پوسټ په حق کې د بینرو د لارې د پرچار کوونکې یو غیر قانونه وبخی یو غیر معروفه ګون موو ان مشر پولیسو نیولې ده. مطبوعات وای میا کامران د هیواد سرخار اسلام آباد په ګډون په ګڼو خارونو کې بینری اویزان دي کړې وي. په دغه بینرو پوسټ د واک اخستلو او مارشل لا لګولو بلنې ورکړې شوې وي. په پاکستان کې د ټي وی د خبرونو ځنی قربانو او په خبرونو کې کالم لیکونکو هم اکثره په خپل لیکونو او پروګرامونو کې پوسټ وای چې وس وخ راغلي دي چې د هیواد واک واخلي. د اسلام آباد نه ریډیو ریډیو خبره له اورنګزیب خان تفصیل راکوي.
د نوې تنظیم سره زوړاندې اسلام آباد په شمول لوی خارونو کې د پوسټ په حق زرګونو بینرې لګولې وې. په کوم کې د پوسټ لخر جنرال راحیل شریف نه دا خواست شوی وو چې خپل څوکې د پریک نه دي. د تنظیم مشر کامران د اسلام آباد نه نیول شوی دی او په دې او د دوی ملګرو اسلام آباد نه علاوه لاهور او فیصل آباد کې هم مقدمه درج کړې شوې دي. اسلام آباد کې د تن خلاف مقدمه حکومت درج کړې ده. د بینرو لګولو پس په حکومت مخالفو ګوندونو سخت تنقید هم کړی وو. لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند دا تور هم لګولې وو چې پانامه لیکس معاملې نه د ولس توجه اخو کولو لپاره حکومت خپل اداکار کړی دی. پوز هم دین انکار کړی وو چې ګینې دا بینر د پوز په خوخه لګول شوی وو. پوز سر لخکر جنرال راحیل شریف د نومبر په میاشت کې به ریټایر کیږي. د پوز سر لخکر په حق کې د بینرونو علاوه په سوشل میډیا هم ځینې خلکو لخوا د کمپاین روان شوی دی چې جنرال راحیل شریف د خپل څوکۍ پرې نه دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د ترکی صدر طیب اردوان په هیواد کې د ناکام بغاوت وروسته نن په لومړي ځل د ملي امنیتي شورا د مشرانو سره مهمه غونډه کوي. د غونډې وروسته به صدر د خپلې کابینې د وزیرانو سره هم ویني او د دغه ملاقاتونو په نتیجه کې نن د ترکی د صدر لخوا د مهم اعلان امکان هم شته. د دې نوړاندې نن سهار د ترکی د اعلی تعلیم څانګې په تعلیمي ماهرینو بهر هیوادونو ته د سفر بندیزونه لګولې دي او د تعلیم د محکمې په هغه افسرانو یې غږ کړی چې د هیواد نه بهر دي چې خپل وطن ته واپس ورشي. د ترکی د تعلیم محکمې ویلي د ناکامه پوځي بغاوت وروسته یې په ترکی کې د تعلیم د محکمې نه 15,200 استادان وستلی دي. بلخوا داخله وزارت هم په دغه بغاوت کې د لاس لرلو په سر خپل 9,000 کارکونکي د خپلو څوکونو لر کړی دي. دغه بغاوت کې د امریکای صدر براک اوباما د ترکی صدر اردوان ته په ټلیفون ډاډ ورکړی په تحقیقاتو کې به ورسره هر ډول مرسته کوي.
او د ترکی نه ځینې نور خبرونه. د ترکی سرکاري مطبوعات وایي په شمالي عراق کې په کورد وسلوالو د ترکی جازونو په حمله کې 40 وسلوال وژل دي. انډولو نیوز اداره یا انډولو نیوز اداره وایي په F-16 بمباره کې د کوردش ورکر پاټې غړي په نهه کړی شوی دي. بلې خواته د پټو معلوماتو په ډاګه کوونکې لانجمن ادارې ویکیلیکس دا وکړي چې ترکی ټول هیواد کې د هغوی د ویب پاڼې د بلاک یا بندولو امر کړی دی. د ادارې وینانه د غغام د هغوی لوري د ترک صدر طیب اردوان د واکمن ګوند په اړه خوښه د 300,000 ایمیلونو د جاری کولو د اعلان څخه وروسته اخستل شوی دی. او دلته په امریکا کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند یا د کاروباري مالدارتن ډونلډ ټرمپ د صدرتي انتخاباتو لپاره په رسمي ډول امیدوار ټاکل شوی دی. د اوهایو ریاست په کلیولند ښار کې د ګوند ملي کنونشن کې په دویم ورځ د ایالتونو استازو خپل رای ورکړی دی او د ټرمپ په حق کې پکې 2,27 رای راغلی دی. ټرمپ په 8 نومبر د ډیموکراتیک ګوند د ممکنه صدرتي کاندیدی او پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن سره په عمومي انتخاباتو کې سیالي وکړي او د انتخاباتو کامیاب کاندید به د امریکا نوی صدر وي. هیلری کلینټن به راتلونکي اونۍ کې د ګوند لخوا په کنونشن کې په رسمي ډول د صدارت لپاره کاندیدونه مول شي او په 8 نومبر به ترامپ سره مقابله وي.
د خسر اسلامي امارت په وسلوالو کې د بارتۍ پاړه د نړۍ استخبارات فکرمندي چې سوجه دا چې د نړۍ د بیلابیلو برخو نه په زرګونو خلک او وسله روچتی او په دایښ کې ورشاملېږي. په دې اړه شوی سیړنو نه دا پډاګه شوی ده چې دغه وسلوال په خپل هوادونو کې د زورول کېدو او بې انصافۍ ښکار کېدو پس په دایښ کې شاملېږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې کلسوم کاکړ راکړي.
دایښ ډلې کې د برتی کېدو په دستاویزو کې معلوم شوی چې په دغه تندرو ډلې کې له مختلف ولسی او اقتصادي سیمو سره تعلق لرونکي شاملېږي. دا هم خطر راغلی چې د دولت اسلامیه د جنگالیانو د برتی کولو لپاره جذباتي ناری ډیر په هوشیاري سره په کار راولي. د نیو امریکا فاونډیشن راپور لیکوال او آزاد سیډنکار روزنبل د داعش د جنگالیانو تر 3,500 پورې د رجسټریشن فارمونه کتلي کوم چې د داعش چارواکو په کال 2013 او 2014 کې د ترکی او ایران په پوله جمع کړي وو. دغه فارمونه په کال 2014 کې د داعش سره تشدیدلې یو جنگیالي ښکار کړی دی. د دې فارمونه زه معلومیږي چې د بیرین څخه د دولت اسلامي سره شامل سوی جنگیالي ډیر کوچني دي. خو د چینځه په دغه ډله کې شامل سوی جنگیالیان د ډیر زړو عمرو دي. روزنبلډ وای چې د کم هوادونو یا د کمو سیمو یا صوبو زد داعش ډلې جنگیالي راغلي زیاتره خپل د مرکزی حکومتونو خلاف احتجاجونه او بیلابیلو تیرکونه چلویلی او دوی داعش ځان لپاره د یو بیل مملکت متبادل ګرځولی.
د یوکرین په سرخار کیو کې په یو موټری چودنه کې د هیواد نامتو خبريال وجل شوی دی. د هیواد لوی خبری ادارې یوکرینز کا پرادا ویلی دی چې سلور سلویخ کلن پویل شرمید کارل د تللو په وخت په موټر کې د چودنه په وخت وجل شوی دی. په عکس کې لیدل کېږي چې د تباشوي موټر سلور واړه دروازې پرانستې پرتې دي. د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو د پویل شرمید وجل لوی المیه ګرځولي او په هغه حمله جرم ګرځولی دی.
د خسر اسلامي امارت یا داعش وسلوالو په جرمني کې د یو افغان وګړي محمد ریاض لخوا په یو ریل ګاډي کې په سورلو د تبرګي د حمله وروسته یو ویډیو جاری کړی ده. د 2 منټه او 40 سکنډ په دغه ویډیو کې 19 کلن افغان محمد ریاض په پښتو ژبه کې خبرې کوي چې ورسره په عربي ژبه کې لاندې لیکل چلیږي او چاقو په لاس وای زره داعش سپایم او په جرمني کې به د شهادت عملیات ترسره کوم. د حمله په وخت بریدکونکي د الله اکبر نارې وهلي او په تبرګي د یو چینایي خاندان وګړي جوبل کړي. پولیس دغه بریدکونکي په موقع وجلې.
او د امریکا صدر براک اوباما په بیلو بیلو پیښو کې د اتو پولیسو عسکرو د وجل کېدو وروسته په ټول هیواد کې د قانون پزې کوونکو ادارو ته ویلي دي چې هغوی ته د ټول قام لاتړ ترلاسه دي. قانون پزې کوونکو ادارو ته لیکل شوی پرانستی خط کې براک اوباما ویلي دي چې زمونږ قام درد کې تاسو سره دی. دغه خط په 13 جولای لیکل شوی دی چې لدی یو ورځ وړاندې د لوزیانا ایالت په بیټن روچ سیمه کې درې پولیس عسکر وژل شوي وو. روانه میاشت کې د ټیکساس په نیلاس ښار کې یو تن په ډزو سره شپږ پولیس عسکر وژلي وو.
د فرانس داخله وزارت وایي په لیبیا کې د دوی درې عسکر وژل شوي دي. د فرانس د دفاع وزیر جین ډی ډریان په دغه وجنه د خفګان څرګندونه کړې ده. د فرانس داخله وزارت په خپل بیان کې دا نه واضحه کړې چې دغه عسکر څه ډول وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو دونکو تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرې خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه نیخ پنی غوګي پد نننې خبری خبرونه کې یو شمېر مهمه رپورټونه لرو چې پکې به په سولې زو کې مونږه د امریکا په کلیولند ښار کې د ډیوریډیو خبري اعلان سره خبرې کوو چې نن د امریکا په ریپبلیکن ګوند چې کوم ملي کنونشن دی یا غونډه ده په دې کې په کوم مهم موضوعاتو خبرې کیدونکې دي. او د امریکا د ریپبلیکن ګوند لخوا ټاکل شوی صدارتي کاندید ډونالد ټرمپ په حق لا مطبوعات شوی دا هغه سیاسي نظریات څه دي او دا هغه پلویان یا دا هغه مخالفین څه وي دا تازه معلومات به درکو ګران اوردونکو. دین علاوه به تاسو بوزو ترکیه پلو ته چرته چې تیره اونۍ ناکامه پوځي بغاوت نه وروسته اوس په هیواد کې دننه د گرفتارو یا نیولو لړۍ تیزه کړه شوې ده. او په صدر طیب اردوان باندې نړیواله نیوکې هم سیوا شوې دي. نړیواله دوستان د هغه سره په رسمي ډول باندې د ټلیفون د لارې خبرې هم کوي. دغه معلوماتو علاوه په پاکستان کې یو شمیر مهم رپورټونه خو ته ټول د مخزو اسلام آباد ته چرته چې د ډیوري ډو خبريال ارشد حسین خبر را کوي چې امنیسټي انټرنیشنل په هیواد کې دننه د بشري حقوقو ادارو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د غیرت په نوم یا ناموس په نوم وجل شوو خزو د قاتلانو د بخلو قانون دی ختم کړی شي. دغه قانون کې سوي او خځه چې وجل شي نو بیا یو قاتل څنګه بخل کېدې شي تفصیل راکوي ارشد حسین اسلام آباد.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل په خپل بیان کې ویلي چې د قندیل بلوچ د خپل روړ د لاسا المناک قتل د اهمیت نور هم را برسېره کوي چې د زنانو او نارینه خلاف د خاندانی غیرت په بانا کې دونکي جرمونه دي و درول شي. امنيستي انټرنیشنل د پنجاب حکومت لخوا د قندیل بلوچ د قتل په مقدمه کې د قتل غیرت په شق شاملولو باندې هم ستاینه کړې چې داسې د هغې د خاندان سره د مجرم په قانوني توګه د بخلو حق پاتې نشي. خو قانوني ماهرین وایي چې په دغه مقدمه کې د ریاست د مدعي جوړېدو سره د قندیل بلوچ د ولی څخه د قاتل د بخلو حق نشي اغستل کېدی. ښکاره دی چې تیر هفته د سوشل میډیا مشهور شخصیت قندیل بلوچ خپل رور د غیرت په نوم وجلې وه. د امنیسټي انټرنیشنل لخوا جاری شوی بیان کې چمبا پټیل ویلي چې پاکستان ته به د غیرت په نوم د قتل د مخنیوي دپاره بنیادي اصلاحات کول وي چې داسې د غیرت پنوم د قتل کوونکو مجرمانو د بری کېدو لړۍ بند کړی شي. خو اخوا د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم اچ آر سی پی مشره زهرا یوسف ډیور ریډیو ته وایي چې په داسې مقدمو کې اکثر لا د قصاص او دیت قانون کارول شي او د دې ختمول به دغه اړخته لومبه ګام وي.
سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ جو قصاص اور دیت ایسے کیسز میں اپلائی ہوتا ہے اس کو کم سے کم حکومت ختم کر سکتی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ جو ایک آپس کا ایک پرائیویٹ معاملہ سمجھا جاتا ہے اور خاندان کے جو فرد ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے.
دوائی دا غیرت پنوم دا قتل کوم کو مجرمانو دا معاف کولو لڑے بندولو دا پارا لمبے گام دا قصاص او دیت قانون ختم ول دی. ولی چې د دې قانون د ختمېدو نه پس به د غیرت په نوم قتل د یو خاندان شخصي معاملې پاتې نشي او داسې به د کورنۍ مدعي د خپل قاتل رشتہ دار د معاف کولو د حق نه لاس پسر شي. امینسٹی انٹرنیشنل وای چې د غیرت په نوم قتل کوونکي مجرمانو ته په سزا ورکولو کې د ناکامۍ له کبله د پاکستان ریاست خپلو خلکو ته د انصاف ورکولو نه ډډه کوي او د دې له امله په زرګونو خلک د خطر لاندې راځي چې پکې یو لوی شمیره د زنانو او ماشومانو هم شامل ده. د بشري حقوقو مبارزه زهرا یوسف زیاتوي چې یوازې په قانون کې د بدلون راوستلو سره د قتل غیرت سلسله نشي ختمې دي او د دې د پاره به په ټولنیز کچ رویو کې بدلون راوستل هم ضروری وي.
عورتوں کو اگر برابری کا حقوق ان کے ساتھ ہر سطح پر کیا جائے اور حکومت اس کو کم سے کم بہت حد تک انشور کر سکتی ہے کہ چاہے وہ پڑھائی ہے, ملازمت ہے, انہیریٹنس ہے, ہر قسم کے جو رائٹس ہیں اس میں برابری دکھائی جائے عورتوں کے ساتھ, تو کچھ حد تک جو ایٹیٹیوڈ ہے سوسائٹی کا وہ تبدیل ہو سکتا ہے.
زہرا یوسف آئی کو حکومت دا زنانو سرا دا نوکرو تعلیم او وراثت پاور کولو کے دا برابرے چلون باوری کڑی نو دا سے ترس حدا دا زنانو پا حق لا ٹولنیز رویے بدلے دیشی. دا ایمنسٹی انٹرنیشنل دا شمیرو ترمخا پاکستان کے ہر کال دا غیرت پنم دا وجن و پیخے سیوا کی گی او کال 2015 کے یوازی یولس سوا خزے دا خپل خپلوانو دا لاسا دا غیرت پنم وجلی شوی دی. 2014 کے داشمیرا یو زروا او 2014 کے اتسوا یو کم اویا زنانا دا غیرت پنم وجلی شوی دی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے د ملګرو ملتونو د نشائی توکو یا د مخادره موادو د مخنیوي ادارې ویلی دي چې د پاکستان په پاکستان کې د نشې د عادي خلکو یا د نشیانو شمیره کې ډیره اضافه راغلی ده. دغه وجه دا ویلی ده چې په د پاکستان په قبایلي علاقو کې او اخواته په افغانستان کې د افیمو تولیدات یا د افیمو پیداوار چې کم دی نو هغه زیات شوی. 80% د دغه سیمو نه د نشایي توکو چې کم پیداوار دی هغه راځي او د دې په وجه باندې په پاکستان کې ورسره د نشې د نشیانو خلکو شمیره سیوا شوې ده. تفصیلات یې اورو د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه.
د ملګرو ملتونو نشئی موادو مخنیوي اداره خپل کلیز رپورٹ کې وایي چې ګرد نړۍ کې د نشئی موادو استعمال کوونکو اضافه شوې ده او شمیره یو کم 3 میلیونه ته رسیدلې ده. رپورٹ وایي ګرد نړۍ کې یو کم 3 میلیونه ځوان کل نشئی موادو استعمال کوي او تیر کال دا شمیره 20 میلیونه وه. دین علاوه 12 میلیونه داسې خلک هم دي کوم چې هغه نشئی خلکو سره ژوند تیرولو باندې مجبور دي چاته د نشئی استعمال له وجې ایچ آی وی یا ایډز مرز لګیدلې دي. دا ایڈز مرز دے تنانو تا نشے دا انجیکشن ذریعے استعمال لوجے لگے دلے دے. رپورٹ کے دا ہم ویلی شوی دی چھ دا نشے استعمال لا ہر کال لکنو خلق وجل کی گی او کال 2014 کے دا نشے مواد استعمال لوجے 2,00,000 خلق وجل شوی وو. اسلام آباد کے دی رپورٹ جاری کولو په وخت د ملګرو ملتونو نشئی موادو مخنیوي ادارې په پاکستان کې مشر سیزر وایي چې یو کم 3 میلیونه خلکو نشئی مواد استعمال یو لوی چیلنج دی او پاکستان د نشئی موادو خورولو مخنیولو کې مهم کردار لوبولی دی. خو ګاونډي هیواد افغانستان کې ګرد نړۍ کې استعمالیدونکي اپیم 80% کاشت یا کر کیږي او د پاکستان د لارې ګرد نړۍ کې بیا خورګي کی
اوور 70 to 80% of the opiates produced in the world are in neighboring Afghanistan and precisely the cultivations are at the border with Pakistan in Baluchistan, KPK and FAT.
دوی وی نړۍ کې استعمالیدونکي نږدې 80% افیم افغانستان کې کر یا کاشت کولی شي. زیاتره پاکستان, بلوچستان او قبایلي سیمو سره تړلې سیمو کې دا کر کیږي او د پاکستان د لارې بیا نړۍ کې خورېږي. پاکستان کې د نشئی موادو مخنیوي ادارې سیکرټر یا سیکرټری نارکوټکس اجاز علی خان هم منلی دا چې پاکستان د نشې موادو خورولو په حق لا یو ترانزیت هیواد په توګه استعمالي کی.
پاکستان از د مین ترانزیت کانتری وير اوور 40% اف د اوپیټس ویچ از ا هیوج کوانټیټی ار ریپورټډ ټو فلو ثرو پاکستان.
دوی وی د پاکستان د لارې نړۍ کې استعمالیدونکي نشې موادو سلویخت فیصد برخه خوريږي او د ترانزیت لوجې بیا دلته هم د نشې استعمال خطر زیات شي. اجازه علی خان وای پاکستان کې اتلسم ترمیم نفس نشې موادو مخنیوي ذمہواری او صوبو ته هم سپارل شوې ده او پاکستان د دې مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړې دي او کوم خلک د نشې استعمال کوي د هغوی علاج لپاره دلته نوې سنټر هم جوړې کړې شوې دي. دوی وای د نشې استعمال لوجې ګرد نړۍ کې هر ورځ نږدې 1500 خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د رپورټ کې ویلي شوی دی نشې مواد زیات استعمال ګرد نړۍ کې ځوان کول کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او پاکستان کې د لسیزو راهاسو میشت افغان کډوالو ته پاکستان حکومت وایي چې د روان کال یو دیرشم تاریخ نه وروسته به هغو ته په هیواد کې ځای نه ورکول کیږي او د هغې د مخ کې نه د ادارې او د افغانستان حکومت بندوبست وکړي چې د کډوال بیرته لاړ شي. دا وخت هم په دې ډول کې په پاکستان کې د افغانستان د لوی چارواکو او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه روانه ده. په دې خپل پکې خبرې کیږي. زموږ سره خبریاله رابیا پیر ملګری شوی د اسلام آباد نسلی مشر. رابیا پیر، دغه چارواکي پرون راغلي دي، نن غونډه روانه ده، سب قسمه پریکړې ممکن دي یا شوي دي، تازه خبر راکړئ.
بنیرو صاحب، غونډه خو د دواړو هیوادونو د چارواکو او د یونیسیار ترمنځ د دې څخه وړاندې اوس سهار هم شوی وه او اوس چې دی د ټوله هیواد کم د پنجاب، د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا کې چې کم کیمپونه دي د افغان کډوالو د هغه مشران را بلل شوي دي او اغوی سره خبرې کیږي. د دواړو هیوادونو د سفران د وزیر عبدالقادر بلوچ لاړه او د افغانستان کم وزیر چې دی سید حسین علمی بلخی، هغه لاړه خبرې کیږي. په دغه جرګه کې تر ټولو مهمه خبره دا و چې کم یو دیرشم دسمبر پورې نیټه ورکړې شوې ده. پاکستان حکومت وایي چې په کار دی د هغه پوری دغه ټوله کډوال پیسې انچې پر ځاکارانه توګه کته هم دی به څه مشکلات نه ورته پیدا کوي او نه به په زور زبردستی باندې وستل کیږي. خو پر دې موقع باندې د افغانستان کم وزیر چې و د کډوالو هغه د خبره و افغانانو ته ټول افغانانو کډوالو ته وکړه، کم مشران چې راغون سوي وو چې اوس وخت راغلي دي چې په کار دی ټول خپل هیواد ستانه شي. که څه هم هلته د اقتصاد حالات بد دي، هلته امنیت نشته، هلته به بیروزګاری وي، خو دغه بیروزګاری او د اقتصادي کم حالت چې دی هغه شکې دی چې یوازې چې افغانان هلته موجود وي امنیت هم هغه وخت راتلی چې خپل افغان تصور سی او هلته موجود وي. خو دې د پاکستان د حکومت څخه دغه غوښتنه وکړه چې په کار دي تر کومې مودې پورې چې دغه افغانان دلته موجود وي. کم رپورټونه چې مخې ته راځي چې د پولیسو لاړه او د نورو ادارو لاړه دوی روزل کیږي، دوی ته د دوی په ضد ګامونه پورته کیږي یا پر دوی باندې څه قسمه تشدد کیږي یا څه د دوی په زور زبردستی وسل کیږي، هغه په کار دی چې و نه شي. او دوی په عزت سره څنګه چې راغلي وو هغه رنګه په عزت سره دوی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. پر دې موقع باندې دغه کم مشران چې وو هغوی سره هم خبرې وشوې. د دوی تر ټولو مهمه کم تحفظات چې وو، کم ستونزې چې دوی وړاندې کړې، دوی افغان حکومت ته وویل چې کچرې وایي موږ تیار یو چې تګ غواړو، موږ تګ هم غواړو او هلته اوسېدل هم غواړو، ولې چې افغانستان خپل هیواد دی. دوی خو دوی ویل چې هلته د صحت، تعلیم او امنیت په څوک ورکوي، دوی ته د هغه کولونه به څوک ورسره کوي. او هلته دلته چې کوم دوی تاجران دي، کوم کاروبارونه دي، دلته چې کوم ځایونه جوړ کړي دي، هغه به څرنګه کیږي. د دغه مستقبل غوښتنه کوي دوی د افغان حکومت څخه، د افغانستان د وزیر څخه او د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتنه کړې ده چې په کار دی چې تر څومره مودې پورې دوی دلته اوسېږي، په کار دی د دوی هغه رنګه میلمستیا وکړي چې په 15 کلو کې سوې ده. نو ډېر زیات کنسان او کم تحفظات چې دي هغه صرف دا دي چې نه هلته مځکه ورکول کیږي باقاعده توګه او نه چې د تعلیم او د امنیت او د صحت د به حل ته خیال ساتل کیږي. هیڅ قسمه پروګرام نه دی جوړ کړی شوی. دوی دغه پروګرام غوښتنه کوي چې باقاعده پروګرام دی جوړ کړی شي. دوی تیار دي هلته تګ غواړي او خپل په هیواد کې اوسېدل غواړي. دوی د یونیسیار ته هم د غوښتنه وکړه چې کوم مرستې چې دوی په پاکستان کې ورسول غواړي یا کوم مدد چې کوي هغه دی په کار دی په افغانستان کې مدد وکړي، هلته د سکولونه جوړ کړي او هلته د دوی د صحت او د تعلیم او د امنیت په اړه باندې د دوی خیال وساتل.
ٹھیک ده رابعه پیر، ډیره مننه. په دې حق لږ نور کوم معلومات راځي ورستي تاسو نو پکې بیا هم معلومات اخلو. تر اوسه پورې ډیره مهرباني.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د ترکی صدر طیب اردوان په هیواد کې د ناکامه بغاوت وروسته داسې مطبوعاتي رپورټونه دي چې د خپلې کابینې د غړو سره ملاقاتونه کوي. زمونږ سره د ترکی نه یو پښتون موسی خان صاحب مرګره شوی دی، هغوی نه تفصیلات اخلو. موسی خان صاحب تړي مشي خیر دی؟ خوشحاله اوسې موسی خان صاحب. کلن ډټو کې راته وایي چې دغه د کابینې غونډه چې کومه ده، طیب اردوان بور سره غونډه کوي، مطبوعاتو کې سره غلي دي، دغه نس تفصيلات راوتی دي؟
جی بالکل، دا چې د پرون نه د دې غونډې په حواله سره یو تجسس کوي مودلته او خبرې اترې کوي چې یاره دا غونډه ډیره مهمه غونډه ده او د دې کې به هم خبرې اترې کوي. د دوی د ملي امنیت شورا کوم غونډه چې دا نو نن د ورځې یو نیمه بجه شروع شوه، دا خو لا تر اوسه جاری ده او د دې صدارت چې کوم دی د ملک صدر رجب طیب اردوغان کوي. نو دا چې کوم د دې د مطبوعاتو د تجزیهګارو په مطابق دا ډیره اهم غونډه ده چې پکې به ډیرې اهم فیصلې متوقع دي او موجوده مهم حالات باندې به پکې جوړې خبرې اترې هم کیږي. دا چې ویل کیږي چې یاره د عین او د سرکاري ملازمینو حواله سره قانوني تبدیلیاں باندې هم خبرې اترې متوقع دي. ماهرین د غونډې ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او ډیر په بیچنه انتظار کوي چې د غونډې اختتام نپس به کوم د څه قسم خبرې راوځي. څنګه چې د عوامو مطالبه وا او د دوی سیاسي وکداران هم دا وایي چې د عوامو مطالبه د چی په فوجي بغاوت کې ککړ مجرمانو ته د پانسي سزا ورکړي شي. نو ممکنه ده چې په دې غونډه کې په دغه حواله سره هم دوی خبري اترې وکړي، خو دا قبل از وخت د وخت نه مخکې خبرې دي چې
د نمبر سره وزي موسی خان صاحب دا غونډې نه چې تفصیلات راسي اخو به تاسو مونږ ته راکوي، خو گرفتاری یا وس موجوده حالات په ترکی کې څنګه دي؟
موجوده حالات د ډیر حد پورې خو کنټرول دي، خو د هغه باوجود هم چې کوم دی په معمولي ځینو کې جنگ جګړې او د حملو واقعیت راځي. څنګه چې په التین سوکو یو ځای دی په هغه کې بیګا د شپې 12 بجې په یو کوجی گاڑی باندې حمله شوې ده چې پکې مرګ او ژوبل نه ده شوې، خو گاڑی ته نقصان رسیدلی دی. دغه شان د زرای ابلاغ چې کوم هغه د ترکی سرکاري خبرونو ایجنسی چې کوم ده انادولو، د هغه په مطابق باندې چې کوم دی د فتح الله ګولین ګروپ سره تعلق لرونکي د میډیا چې څومره ګروپ دی اوټ لیټس دی، هغه لایسنسونه چې کوم دی کینسل کړی شوی دی، هغه بند شوی دی. د شان تعلیم کې چې کوم دی ډیر وی کریک ډاون شوی دی او د وزارت تعلیم لاندې چې کومي تعلیمي ادارې دي په هغه کې 15200 کسان چې کوم دی هغه د خپل عہدونو فارغ کړی شوی دی. دغه شان 1500 ډین چې کوم دی د مختلف فیکلټو هغه نه استعفا وخته شوی ده. او دا یو نوې خبر دی کې دا و چې د غازی یونیورسيټي، یلدیز یونیورسيټي، یلدیز ټیکنیک یونیورسيټي او دجلی دغه شان یولو یونیورسيټي د دوی ریکټر چې کوم دی صدران چې کوم دی هغه هم د خپل عہدونو لري کړی شوی دی. د دې نه علاوه په اعلی تعلیمي ادارو کې چې څومره افسران دي د هغې په حرکت باندې پابندي لګېدلې ده چې هغې به د ملک نه بهر نشي تللی تر هغه وخت پورې چې سیاسي وکدارانو دیم اعلان نه وی کړی.
ډېره مننه موسی خان صاحب تاسو.
الله
پمن. الله پمن.
ګرانو اوردونکو، تاسو د ډیبر ریډیو خبری خبرونه ده غوږی په واشنگتن ډی سی کې د وخت په سټوډیو کې زموږ سره همکار افتخار حسین ملګری شوی دی. ته ټول د مخه تاسو سره نیمه شوی افتخار حسین.
ډیره مننه رحمان بن رشید.
افتخار حسین صاحب، تاسو دلته په واشنگتن ډی سی کې د ترکیه د چارو او د حزمت تحریک یو چارواکي او یا سیلنکار یا پوه لرونکو خبريال هغله ماهر زلنوب سره مرکه کړی دا او ځان مت پوها کړی دی چې په ترکیه کې روان کودتا ناکامه او دلته د خلکو په هغه باندې خبرګون سره مونږ په هغه کې چې هغه له ماهر زیرو نو بو دغه شان نور د ترکیه چې کم خلک دی خبرلاند دي هغه د ټوله پیښه ته بس نظر ګوري
مننه دیور اړ اوریدونکو ته بویم چې ماهر زلنوف په خپل نن سبا هافینګټن پوسټ یو اخبار دی په دې کې لیکلم کوي دا یو وتلې ورسپانه د خود دین وړاندې دی کم چې ټوډې زمان دا یو غټ پنړیواله کچا هغه اخبار دی چې د ګولین فتح الله ګولین د هغه هغه خلک چې د پلویان دي او په نظریاتي توګه د ملګری دي اغوې چلی د واشنگتن ڈی سی کې وړاندې د بیورو مشر ودلته کې خو اوس سره کار نه کوي د دې تحریک نه دلته او د دوی د هلو زلو نه د دوی د سوچ او فکر نه ډیر خبر دی وایس اف امریکا ډیور رادیو سره په مرکه کې دوی دغه اندېښنې سرګندې کړې چې دا وخت په ترکی کې کم سره وان دي نو دوی په دې باندې ډیر فکرمندې لري او دا ښکاریږي چې وړاندې هم د ګولین د پلویانو پر ضد چې دی په بیوروکراسي پولیس جوډیشری یعنی پادلیا او پاورز ټولو کې ډیر غټ کار شوی او اوس هم دغه خلک چې دی په نخه کیږي خو دا نه معلومول کیږي چې رګنې څوک دا غسړې دی او نه دی بلکې په یو غټه کچه باندې داسې گرفتارې شروع کړې شوې دي د سه شمار شمیرې هم وړاندې کړلې په دغه وخت باندې زه تاسو ته وړاندې کوم
3 or 4 days more than 50,000 people were either sacked or investigated more than 10,000 people mostly
نو چې په تیر دریو سلو ورځو کې 5000 پورې خلک یا خود خپل سوکونه لر کړی شوی دی یا د دوی په پرزت کم پلټنی پیل کړی شوی دی سوک چې دی په دې باندې هم نیول کیږي چیرې دا معلومات نشته چې د ګولین ملګری دی او کنه خو کی دی شي چې د غپلوی وی یعنی دغه د شک په بنیاد هم پکې ډیره گرفتاری شوی دی وی چیرې دلته کې دا د هرڅه په امریکا کې چې کم ترکیان دي د ګولین پلویان دي ټول ډیر زیات فکرمند دي چې ګنې هغه خلک هم په نخه کېږي کم چې دوی سر نو ولاړ او دا د هیواد لپاره ډیر د فکرمندۍ خبره ده یو عکس العمل رامنځته کېدی شي دویمه خبره دوی دا کوله چې یاره د ډیور رادیو پښتنه ته نو کړله د ګولین او د اردوان صدر دي دا وخت کم چې د ترکی او ګولین چې دغه تحریک حزم تحریک مشر دي د دې ترمنځ دوی خو مخکې ملګری او سیاسي ملګری آیا دا اختلاف په کوم نظریاتو دی کدا د غټو دی کدا س کی صدا نو دوی جواب صدا سره کړی دی
What Gulen Movement did was kind of a challenge to Erdogan and the Gulen Movement was the only single community in Turkey that did not pledge allegiance to Erdogan and
دی وی چې د ګولان تحریک چې دی دا په ترکی کې واحد هغه تحریک دی چې دا وخت اردوان ته یو چیلنج پیدا کړی دی او دغه چیلنج چې دی نو دا په داسې شکل کې دی لکه دواړه تنان چې دی دا سختدریزه اسلام هغه اړخ دی چې سختدریزي خوخه کړی دا په سیاست کې استعمالوي د خپل ګټو لپاره خو دی دا وی چې را زیات اثر رسوخ چې دی هغه ګولان لرلو او دغه د اردوان نه برداشت کېدې نه شو د ترکی د صدر نه او د غې لپاره دا صرف نن نه بلکې وړاندې هم دی ډیر داسې ګامونه اخیستې دي او دی ورته یو چیلنج جوړ شوی نو دا ښکاریږي چې دا د ذاتی ګټو خبرې دي د سیاسي ګټو خبرې دي د پوینا نه چې دا اردوان چې کم کودتا شوی دا نو پاغه کې د ګولان داسې کم ښکارا واضح ثبوتونه لري نو د دې ترڅنګ تاسو به دویم چې ورستی رپورټونه خو تاسو ووریدل او په ترکی کې چې کم سروان دي د نړۍ لخوا هم ډېر فکرمندې په دغه حالاتو باندې سرګندېږي ځکه چې ترکی اردوان خپل یو تاریخ لري اغه تاریخ دا دی چې د خپل مخالفینو پر ضد چې د سیاسي مخالفینو پر ضد کم ګامونه اخلي د برداشت اغه ماده چې پکې کمه کمه ده او سیاسي برداشت هم کم دی په دغه باندې بل در ناتو یو داس غړې هیواد دی درې مخبره دا ده چې د IS داعش خلاف دا وخت دی یو فعال کمپاین برخه ګڼل کیږي نو دغه جګړه کې ډیر مهم رول لوبوي او بل په ترکی کې چې کم دا وخت د اروپאי اتحاد سره د شاملې دوه لپاره کم ضرورت پوره کول وو د جمهوریت د بشري حقوقو نو هغه تم ډیر زیات زیان رسولې شوې
په درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اوهایو په کلیولند ښار کې د ریپبلیکن پارټۍ د صدارتی امیدواری چې کوم په ځغل کې شامل امیدوار ډانلډ ټرمپ چې هغه په رسمي توګه باندې هغه ته دغه امیدواری په لاس باندې ورغلې ده، په هغه باندې دا نیوکې کېدی چې ګنې په امریکا کې د مسلمانانو په ضد باندې هغه تبصری کوي. په دغه چې کوم کنوینشن دی په کلیولینډ کې، په هغه کې مسلمانانو سره ویلي دي تیر ورځ. تفصیلي اورو د ډیو ریډیو خبریالې د ډیو ریډیو همکارې ما وچلیل نه.
د امریکا اوهایو ریاست په کلیولینډ ښار کې یو غیر متوقع لمحه هغه وا چې کله یو امریکایي مسلمان د ډونلډ ټرمپ د نامزد کېدو په شپه د هغه ستاینه وکړه.
هغه دا معلومول غواړي چې په اسلام کې نفرت د چرته نه راغی.
ساجد تارڑ خبریالانو ته وویل چې په امریکا کې مسلمانان د ډونلډ ټرمپ د لانجمنو سپارښتنو په حق باندې مثبت نظر لري.
I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States.
زبد نړای هغه برخونه د کډوالو راتګ وزندوم کم کې چې د امریکا، یورپ او زمونږ مرستیالانو پر ضد تر هغری ثابت شوی دا تر هغه تر سوچ مونږ په مکمل توګه پدې پوي شو چې دا خطرې به څنګه ختمو.
د کډوالو راتګ باندې بندیز یو داسې موضوع ده چې تارړ او نور مسلمانان یې مسلمز فار ټرمپ نومې ډلې لپاره راغونډ کړل. په واشنگتن کې دوی وایس اف امریکا ته وویل چې داسې یې ولې وکړل. مسلمز فار ټرمپ نومې ډلې غړي ساجد تارړ وایي،
سیفټی اف امریکا نمبر 1 پرایورټی فار ډونلډ ټرمپ اینڈ بینگ ا مسلم امریکن از مای نمبر 1 پرایورټی اس ویل.
د امریکای حفاظت د ډونلډ ټرمپ لومړی ترجیح ده، او د یو مسلمان امریکایي په حیث دا زما هم لومړی ترجیح ده.
هم د مسلمز فار ټرمپ یو بل غړی رابیا کزان وای،
ټرمپ بیننګ مسلم ټمپرری اینڈ بیکګراوند چیکینګ از ویری ګود.
د ټرمپ لخوا د مسلمانانو امریکا ته راتګ باندې ارزی بندیز او د دوی په حق له پوره جاج اخیستل ډیره خبره ده.
میرمن کزان په ترکی کې یو سخت دریزه مسلمانې کورنۍ کې لوی شوې ده، او بیا یې امریکا ته کډه وکړه. په اوباما او هیلری کلینټن باندې د ټرمپ د نیوکو ملاتړ میرمن کزان هم وکړو.
Hillary Clinton and Obama doesn't want to help us. اوباما په دې لړکی زمونږ مرسي کول نه غواړي.
خو د ټرمپ لپاره مهمه پوښتنه دلته دا ده چې آیا په نومبر میاشت کې به په هغه ریاستونو کې د مسلمان امریکایانو ووټ سفر اقواچوي، کوم ریاستونو کې چې دا نه معلومیږي چې ووټ به ډیموکراتیک ګوند ته ملاویږي او یا ریپبلیکن ګوند ته.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د اوهایو په کلیولینډ ښار کې د ریپبلیکن کنونشن روان دی. تیر ورځ په دغه کنونشن کې په رسمي ډول باندې د ډونلډ ټرمپ چې کوم نامینیشن دی یا خوښي ده هغه شوې ده. چا چا ویناګانې کړې دي دغه تفصیلات به اخلو د ډیو ریډیو همکارې وږما جالوان نه. وږما، ستړي مشې. وګما جلوان، که دغه تفصیلات را کې چې څه ډول دغه نامینیشن وشو، چا چا پکې ویناګانې کړې وي تیر ورځ؟
بالکل بختوشا، پرونه ورځ هم د ریپبلیکن ګوند کوم کنونشن روان دی اوهایو ریاست کلیولینډ ښار کې. نو دغلته یوه مصروفه ورځ تیره شوه، ځکه چې ویناګانو تر څنګ د ډونلډ ټرمپ چې یو پریزمپټیو کاندیدو هغوی په رسمي توګه چې کوم ټاکنه وه د هغې چې کومه پروسه وه هغه ترسره شوه، او هغه ماجیک نمبر چې امریکایان ورته وای هغه نمبر یا شمیره چې هغه ته پکار و چې دغه کاندیدات ترلاسه کولو لپاره هغه رسمي کاندید شي، 215 اویا ډیلیګیټس دا دوی ته ترلاسه کولو، او په دغه کې چې دغه ترلاسه کولو کې نیویارک ایالت چې کوم ډیلیګیټس هغه په ګڼ شمېر کې د ډونلډ ټرمپ لاټر کول دغه کاندید شي، دا هغه پر رسمي ډول اوس هغه ته ترلاسه شوې ده. په دغه ځغل کې نور روایتي سیاستمداران هم شامل وو، خو ډونلډ ټرمپ خپل را مخې شو او ولي دوی یو خلی در ثابت دي شي په دغه کنونشن کې چې کوم وینا کوم کې دی هغه هم په دغه باندې زوري خو د زیاتره د ډونلډ ترامپ ملاتړ خبرې پکې نه کیږي د ډیموکرات ګوند کاندیدات چې دا هیلری کلینټن پاره باندې سخت ټکونه چې په دې دوه ورځې شوې دي کنونشن کې موږ ولیدل چې په مخه دوی د هیلری کلینټن او د اوباما انتظامی باندې ټکونه کوي چې هم د دوی غلط فیصلې دي غلط ګامونه دي چې دا وخت امریکا کې چې کوم عام ولس کې خلک دي هغه سخت اندېښمن دي په خپل امنیت باندې چې کله هم دوی د خپل آینده په حق له سوچ کوي نو ناباوري دي نه پوهیږي چې اقتصاد به کوم روخ اخلي نو دغه ټول خبرې چې دي هغه دا وخت د دغه خلکو په مزغو کې ګرځي بیا چې کوم مهم وینا کوونکی دي په هغه کې پال راین چې هاوس سپیکر دی هغه لخوا وینا وشوه هغه لخوا وویل شو چې هغه یو ښه لیډر ثابت دی چې په دې چې د هیلری کلینټن او د اوباما چې کوم انتظامی ده هغه ناکامه شوی دی نو د دوی غږ به تاسو باندې کوو بیا د خبرو خلاصه هم درته وایم
The following candidates received the following votes. 1,725 Trump. 475 Cruz. 120 Kasich. 114 Rubio. 7 Carson. 3 Bush. 2 Paul. Accordingly, the chair announces that Donald J. Trump, having received a majority of these votes entitled to be cast at the convention, has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
Jivagma.
دا وینا چې دا د پال راین وا او دا د هغې وخت وینا تاسو غږ واورېدل چې کله هم هغوی د ډونلډ ټرمپ په رسمي توګه چې کله هغوی ووټونه ترلاسه کړل او هغوی کافي رایې واغستې نو دغه وینا یې وکړه بیا په خپلو خبرو کې چې دوی وروسته کړې وې ماښام له نو هغوی همدغه وویل چې خلک تقسیم کړي دي د اوباما او د کلینټن د حکومت ل عمل خلک چې دغه تقسیم شوی دی په ملکي او یو ډول چې د بلې د لفظه د استعماليږي نو عام ولس چې دی هغه بدلون غواړي یو داسې نظام نه چې ناکام ښکاري نو دوی وایي چې د دیموکراتیک ګوند چې کوم نظام یې دی هیڅ سیستم نه وی وړاندیزونه نه لري او هیلری کلینټن به داسې وی لکه د اوباما دریم د حکومت راتل نو دوی چې دا وینا وکړه نو پر لپسې بیا د کلینټن چې کوم هیلری کلینټن کوم کمپاین دی هغوی لخوا مختلف پوره ورځ کې هغوی ویناګانې ټویټ کړي دي او د پال راین د دغې وینا وروسته هغوی لخوا وویل شول چې د پال راین لخوا چې کوم انتقاد شوی دی د هغوی د هیلری کلینټن کمپاین وی چې د داسې ښکاري چې پال راین چې د ډونلډ ټرمپ ملاتړ کول غواړي او هغه سیاست ور باندې کول غواړي چې د ټرمپ ویناوي او نظر خطرناک سیاست ته بلنه ورکول دي او پال راین چې داسې کوم سیاست راوستل غواړي هغوی د عام ولس لخوا داسې غبرګون را پاروي چې هیلری کلینټن دی باندې کرشي او هغه یو داسې سیاست درلود چې یو ځل خپل مفاد په ګلدي
وګما جلوان
د کریس کریسکی خبرې تاسو ورونه کوم کوغړم چې اول د کریس کریسکی چې د نیو جرسي ګورنر دی د هغه غږ تاسو باندې کوم
Now time after time after time the facts And just the facts lead you to the same verdict, both around the world and here at home. In Libya and Nigeria, guilty. In China and Syria,
in Iran and Russia and Cuba and here at home for risking America's secrets to keep her own and lying to cover it all up.
جی وګما دغه
د کریس کریستی د چې په خپل هم په دغه ځګل کې شامل وو د ډونلډ ټرمپ په مقابل کې ولاړو هوی د دوی په ملاتړ کې زیاتې خبرې وکړي خو بیا هم زیاتې کونه په هیلری کلینټن باندې وو هوی ویل چې هیلری کلینټن د امریکایانو روانه کولو په ځای خپل کارونه پر مخ بوتل غواړي او خپل رازونه پټول غواړي نه چې چې کوم د قام رازونه هغه سرګند کولو چې کوم دغه دی هغه کړی دی هغه چې لیبیا شام روس ایران او کیوبا په خپل غرس کې غلطي فیصلې دي او دا وخت چې کوم څنګه په ملکی موجوده ده هم د دوی لخوا غلطي اغستلې فیصلې دي بیا مهمه ویناګانې چې د ترامپ بچو لخوا هم چې وی دي هغه کې ډونلډ ترامپ جونیئر دی او د هغه چې کوم روس دا ټیفنی ټرمپ هغه دې د سیو خبرې وکړي چې د پلار هغه ایمیج خلکو ته ورولې چې هغه ډیر یو نرم مزاج د نرم زړه سړی دی او ډیر ملګری دی د هغه سره ډیر فرندلی کسته او بیا دا چې کله هم په خلکو باندې یو مشکل راشي نو هغه ځان زړه ورولې کولو ته تیار دی نو دا د دې د شخصیت د څه خاصیت چې لکه دا کولی شي چې اوخه صدر ثابت شي او د خلکو د عام خلکو چې کوم اندېښنې دي مسلې دي هغه هم په داسې ډول حل کې څنګه چې د خپل د کورنۍ غړي مسلې چې دي هغه یې حل کړي.
وګما جلوان د ترامپ جونیئر غږ باوریدونکو ته وړاندې
کوو.
ا پرزیدنت هو سپیکس هیز مایند اند ناټ جست ون ایت بیهوفز هیم تو دو سو. Who doesn't have to run a focus group or use data analytics to be able to form a simple opinion. Who says what needs to be said and not just what you want to hear. A president who will unleash the greatness in our nation and in all of us, who will give the hard-working men and women who built this great country a voice once again.
د ډونلډ ټرمپ جونیئر او چې زموږ غوړیدونکو واورېدو په دغه کې هغوی د خپل پلار چې کوم په نیویارک کې سر تعمیرات کړي دي او لوی لوی بلډینګونه درولي دي نو دا هغه په شاده هغوی چې کوم مهنت او کوشش دي هغه په حق لوي چې یو بلیونیر سړی دی خو بیا هم هغوی د عام کس غوښتنې کوي دي او دغه د چکلا به هم ودانیان روان وي نو دوی به د خلکو سره ودرېدل پوره د کنستراکشن چې کارونه دي هغه کې به نورو مزدورانو غوښتنې ولا دا نه چې یو ایگزیکټیو سویټ ناستی او د دفتر شاته خپل کارونه سمبالي نو دا شی خبرې دا شی روح باندې خبرې کول په میډیا کې په دې باندې چې تل خبرې کوي چې دوی د ډونلډ ټرمپ یو داسې روح خلته خو چې هغه کسان چې دې شي په دې باندې فکر کوي چې آیا ډونلډ ټرمپ باور کې دې شي کنه نو کې دې شي چې هغه خپل ځای اوس هغه ته ورکړي.
ډیر مننه وګما جلوان.
او هم د امریکای په کلیولند کې د ډیو ریډیو خبريال محمد عالمگیر موجود دی. سړی مشه محمد عالمگیر. پرون څه شوي دي او په تقریرونو کې څه ویل شو د ډیو ریډیو اوریدونکو په تفصیل سره واوریدل نن څه کیدونکي دي؟
نن بونیر صاحب د کنونشن دریم ورځ ده او موږ ورته دا وایو چې سبا به بیا اخر نیر ورځي باقاعده به د دستورې پای ته ورسی. نن په دریم ورځ باندې چې کومې ویناوې به کیږي او کومه دستوره د نقل اوریدونکو ته به وایي د واشنگټن په ټایم د ماښام 9 بجې زمونږ د بی بی شیرینې د شو د شروع کېدو نه او د ماښام چې زمونږ چې د سحر کوم خبرونه شروع کیږي د واشنگتن کې مخام په سیمه کې د سحر د اغینا 2 ساعت وړاندې به د دستوري پیل کیږي. موږ سره ډېر معلومات چې ثاني سره پاغه شو کوم ورکو خپل اوریدونکو یې دینه خبر کو خو زه باغی ته صرف دا وایم چې د دی سي اسپیکټ کولی شي چې تاسو پوښتنه هم وا نن مهمه ویناوي چې کوم دی و بجې چې دا دستور شروع شي نو یو کتل دی د ټیکساس سېنټر ټډ کروز کوم چې د خاغلی ټرمپ سیال پاتې شوی دی په صدارتي ځغل کې په ډومبي پړاو کې چې کوم پارټي کې د نن انتخابات شي او پرایمري سیستوي دا وینا ته کتل دی نیوټ ګینګریچ وینا ته کتل دی د کوم نه په خوانی سپیکر پاتې شوی دا قربدان به هم وینا کوي او د دونوم داسې اندازه کېده چې دا به خاغلی ټرمپ ځان سره غوښتل چې دی یا د نیو جرسي گورنر کریسټي چا چې پرون وینا هم کړی و ډېر ګرم جوشا نو دی کې دی چې دی وچ نائب صدر ټاکل شي خو بیا مایک پنس ټاکل شو نو هغه به وینا کوي. د نن ورځ په مهمو ویناو کې سېنېټر مارکو روبیو ته کتل دي چې کوم دین د فلوریدا نه سېنېټر دی دیم په صدارت ځغل کې د خاغلی ټرمپ سیال پاتې شوی دی چې وروسته بیا د لومبي پړاو دغه ټاکنې پرې خو دی ووت تر منځه بیل سکاټ واکر چې کوم دین د ویسکانسن گورنر دی د هغه ویناو ته کتل دي. خو د نن ورځ مهمه خبره چې کومه د ټولو خلکو بورته سترګي هغه د مایک پنس چې کوم د انډیانا گورنر دی او د ډونالد ټرمپ د نائب صدر د پاره دا غنوم د دغه څوکې لپاره نوم انتخاب کړی دی او د پدې انتخاباتو کې د خاغلی ټرمپ مرګري ویچ کوم چې په نومبر کې روان کال کیږي د هغه وینا ته دی د یو پر رسمي ډول باندې نائب صدر څوکې لپاره د خپل د نوم انتخاب دا به قبلوي او د برازي دغه وینا به کوي. دا غنه تمه هم ده چې د په دغه وینا کې هڅه دا کوي چې امریکایي اولس خاغلی ټرمپ لپاره کاني کی او دغه شانتي خپل اهمیت هم ډونالد ټرمپ ته وخایي چې د نوم چې کوم د انتخاب کړي د نائب صدر د لپاره نو د استمره مهم دی د لپاره ځکه چې سوشل کنزرویټیو دی یادېږي او په سوشل کنزرویټیو چې کوم خلک دي چې کوم محافظه کار دي یاغي د ډونالد ټرمپ نه لګلري دي په ریپبلیکن پارټي کې نو اندازه دا و چې د نوم انتخاب هم د دې لپاره شوی دی دغه خلک چې کوم دي نو دا د ریپبلیکن پارټي د کاندید اوس چې کوم باقاعده دی ډونالد ټرمپ کو څه هم لاغه په رسمي ډول لا اعلان نه کړی دی و سبا لاغه کوي چې دا قبلوي دغه کاندیدوب خو نوم اعلان شوی دی ریپبلیکن پارټي له خوا نو دی باقي تخې چې د د د د سره د چکم کاروان روان کړي نه دا کسان هم د سره پکې شامل دي. نو د وینا ته نن مخام کتل دي د برازي او خبرې بکې د سېنېټر مارکو روبیو او د سېنېټر ټډ کروز خبره تاسو ته مو وکړه. دغه دو ویناو ته ډیر زیات په کتل نن مخام په دې باندې هم وی چې سېنېټر ټډ کروز کوم او مارکو روبیو د دوه سیالان پاتې شوی دي د ریپبلیکن پارټي د نن چې کوم بي پرایمري زو انتخاباتو د کاندیدوب لپاره نو دا پکې د خاغلی ټرمپ هغه سیالان وو چې ډیر تاو تری خوانې دي سره پاتې شوی دي به یو بل ته نمونه هم غستل او یو بل پسې به بد ردی هم وي. نو نن به کتل دی چې دی په سټیج باندې راشي نو دی د خاغلی ټرمپ په حق باندې سوی د پارټي د اتفاق او چې کوم پارټي د ریپبلیکن پارټي دا ټیم ښکارا د تقسیم ښکاری نو دغه تقسیم کې چې کوم دا لری لری لاري دي د دې سونه کوم ګول شي او دام ډیره جاته محمد راځي سره ټډ کروز او مارکو روبیو په باقی د ډول باندې خاغلی ټرمپ د ریپبلیکن پارټي کاندید نه دی منل نو په دې وینا کې برتو ګورو چې آیا دې دا مني او کنه لکه چې کوم د کال 2012 وخت په کمی جبر تر خبره لنډه غوډه کوم د کال 2012 خبر را یاد کو اوس پرون چې چا وینا کړې و کریس کریسټي کوم چې د نیو جرسي گورنر دی چې کړه د هغه ته مټروم نی د ریپبلیکن پارټي چې کوم صدارتي کاندید داغه د پر راغ نشپارس منټ چې د کوم تقریر کړو نو هغه کې د مټروم نی ذکر نو کړي نو په داسې حال چې د ریپبلیکن پارټي لګا دا تقسیم مخکار دا او د مشرانې پکې یو بسر نه لګي او پرون به په دې مرض باندې موږ احتجاجونه هم ولیدل پارٹی کې د نن په فلور باندې نو نن به کتل دی چې دی په خپل ویناو کې خاغلی ټرمپ ته څنګه کیس یک دی او څنګه ورته دغه مقدمه ریپبلیکن پارټي مرستیالانو ته او د دی ووټرانو ته پیښ کړي. او په نن ورځ باندې بل مهمه خبره
چې محمد علمگیر صاحب موږ سره وخت ختميږي دا نور معلومات په نور خبرونه کې هم در نو اخلو ترونی دم پر ډیر مهرباني
ډیر مهرباني.
په درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان سپریم کورټ د وفاقي حکومت نه او د پاکستان د فوز نه دغه جواب په انتظار دی چې په قبایلی علاقو کې د فوز لخوا چې کوم اف ام ریډیوان ریډیوګان روان دي د دیش میرا سمره ده او د فندونه د کم ځین ورکول کیږي په دغه باندې نیوکه روان دي. تفصيلات اورو د ډیو ریډیو خبريال د پیر ولایت شانه.
درخواست کې دا سوال هم راپورته شوی دی چې آی ایس پی آر ته د پروپاګاندا لپاره ریډیو سټیشنو چلولو اختیار چا ورکړی دی او سپریم کورټ ته خواست شوی دی چې د حکومت نه دی پوښتنه چې د ریډیو سټیشنو نه علاوه آی ایس پی آر چې د پروپاګاندا لپاره کمی ډرامې او فلمونه جوړوي په هغه باندې څومره رقم خرچ کولی شي او دا رقم د کوم ذرایعو نه ترلاسه کیږي. دفاعي تجزیه کار او د پاکستان د فوج په کاروباري معاملاتو باندې د یو کتاب لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه د فوج تعلقات عامه څنګ د کنټرول دفاعی تجزیه کار ډاکټر عائشه صدیقه د آی ایس پی آر د کنټرول لاندې چلیدونکو پروپاګاندا مشینری په حق له دایر شوی درخواست او دې کې راپورته شوی سوالونه په ځای او جایزه بلی او وای
صاحب یہ بالکل جائز سوال ہے کیونکہ جو ہمیں میری علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ریڈیو نیٹ ورک جو ہے جو کہ انلیگل ہے وہ غیر قانونی اس لیے ہے کہ اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں لی گئی وہ بھی آئی ایس پی آر چلا رہی ہے بہت سارے جو
دا وای چې آی ایس پی آر د قانوني ضابطو پوره کولو نه بغیر په ټول ملک کې د خپل پروپاګاندا لپاره ریډیو سټیشن پرانستل دي کم چې یو غیر قانوني اقدام دی او کچري سپریم کورټ د دغه درخواست د لارې دا سټیشن غیر قانوني وګرځوي او حکومت ته د دې خاتمه حکم ورکړي نو حکومت ته دا حکم ضرور عملی کول پکار دي. سپریم کورټ کې دایر شوی درخواست کې دا تور هم لګول شوی دی چې د فوج تعلقات عام سانګي سوشل میډیا سیل د خلکو د بدنامولو لپاره کارول کیږي خو په دې اړه د پاکستان اړوند حکومتي ادارې د آی ایس پی آر د کنټرول لاندې پروپاګاندا مشینری په ضد هغه شان کاروای نه کوي څنګه کاروای چې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې مرکزی اداره پیمرا لخوا د مختلفو چینلو په ضد پلیدو کې راځي او د درخواست گزار په وینا د حکومت دغه امتیازي پالیسی د ملکی آئین 15مه ماده خلاف ورزی ده. دا درخواست په یو داسې وخت دایر شوی ده چې د پاکستان منتخب وزیر اعظم نواز شریف او د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تناو خبرونه عام دي او مبصرین نظر لري چې وزیر اعظم د فوج لخوا سیویلین حکومتي معاملاتو کې د مداخلت نه پوزه لراغلي دي او د دفاعي چارو سیړنکار او د فوج په کاروباري معاملاتو باندې د یو کتاب لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه د دې لوی مثال له فوج تعلقات عامه سانګې مخ په سیوا کیدون کې کردار هم بلی.
لیکن اب تو یہ لگتا ہے کہ آئی ایس پی آر ایک اتنی بڑی ایک کور سٹرینتھ کی ایک مشین بن چکی ہے جو کہ سیاست میں بھی عمل دخل کرتی ہے نوک جھونک کرتی ہے اور اس لیے میرے خیال میں سیاسی طور پہ بہت ضروری ہے کہ ایسی مشینری کو جو ہے وہ اس کو قابو میں لایا جائے.
دا وای چې آی ایس پی آر د ډیر محدود مقصد یعنی صرف د دې لپاره جوړ شو چې که د فوج د ادارې په حق له سخاص خبر وینو د هغې نه ولس خبر کړي. خو د عائشه صدیقه په وینا د دې څانګې موجوده کردار اوس په یو طاقتور اداره کې بدل شوی دی او آی ایس پی آر اوس د ملک تقریبا هر معامله کې مداخلت کوي کم چې د دوی کار نه دی. ډاکټر عائشه زیاتوي چې منتخب جمهوري حکومت ته پکار دی چې د دې صورتحال نوټس واخلي او د آی ایس پی آر مخ په سیوا کیدونکي کردار مخه ونیسي. سپریم کورټ ته اړوند شوی درخواست تر مخه د ملک په 55 خارونو کې د آی ایس پی آر د کنټرول لاندې اف ایم 98.4 او اف ایم 96 نشریات چلیږي او درخواست گزار دا تور هم لګولې ده چې آی ایس پی آر اف ایم 98.4 ریډیو سټیشن چلولو باقاعده قانوني اجازه نه دی اغیستلې او دا سټیشن په غیر قانوني توګه چلولې شي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
او اوس په قبایلی سیمو کې د دغه ریډیوانو په حقله باندې یو بل رپورټ د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند را کوي.
په قبایلی سیمو مومند ایجنسی باجوړ او کورم کې د ایجنسی په کچه د عسکري ځواکونو لخوا اف ام ریډیو ګان چلیږي. په مومند ایجنسی کې دغه د نوي سحر په نوم باجوړ کې امن ریډیو او کورم ایجنسی کې د کورم پانه په نوم خپل نشریات خوري او خیبر ایجنسی او رګزو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د اف ام شپږ نوي خورونه په محدوده کچه اوریدل کېدی شي کوم چې د عسکري ځواکونو عام اړیکو څنګه یا ایس پی آر په مرسته چلیږي. د اف ام شپږ نوی په خوانی پروګرام منیجر داود خان وای دوی زیاتره پروګرامونه د وسلوالو طالبانو له طرفه خوریدونکي سخت دریځ پروپاګاندا پر ضد شروع کړی وو.
چونکی حکومت خو هلته رسائی نه وه نو آرمی یو داسې اداره وه چې حکومت یو ایم او یو ساین کړه او فورس ته اجازه ورکړه چې تاسو به دغه علاقو کې ټرانسمیټر ولګوئ او د هغوی چې کوم پروګرامونه کول د هغوی په ضد مونږ پروګرامونه شروع کړل. سات سات کې ورسره مونږه د هغوی چې کوم د طالبانو کوم ریډیو د هغوی فریکوینسي وه هغه مونږه د جیم کولو چې کوم دی
موجوده وخت کې دغه چینلونه زیاتره سندرې خوریږي او ورسره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرو اترو پروګرامونه هم کیږي. په مومند ایجنسی کې دغه پروګرامونو یو اوریدونکی عبدالله مالک وایي چې دغه چینلونه د جمهوري اقدارو قبایلي سیمو کې لاګو قانون ابسیار قبایلو ته ورپېښو مسلو او زنانو حقوقو په اړه کوم مربوط پروګرامونه نه چلیږي. ماهرین وای قبایلی سیمو سخت لوجه دغه اف ام رادیو غانو خورونی اکثر لپسمتوګه ناوریدل کیږي او هم دغه وجه ده چې د اوریدونکو شمیر هم کم لري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو رادیو، شبقدر.